امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه اشرف الله رحیم زویم. شمالی کوریا وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداری بې ځایه او بې دلیله دي. د شمالي کوریا د راکټونو د قمندانۍ مشر جنرال کیم راګیوم په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې ډېر زر به په آرام سمندر کې د امریکا په خاورې نظامي اقدام وکړي. د امریکا دغه خاوره په ګوام کې ده چې د آرام سمندر په منځ کې پرته ټاپو ده. جنرال ګیوم ویلي دي چې د امریکا په خاورې د برید پلان به د رواني میاشتې تر نیمایي پورې نهایي شي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې هغوی به د ګوام په ټاپو کې د امریکا په خاورې د منځني واټن توغندي ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د شمالي کوریا نه غوښتي دي چې د امریکا په خاورې د برید فکر دی نه کوي. جیم میټس خبرداری ورکړی چې دا کار به د شمالي کوریا د رژیم د ړنګېدو او خلکو د تباه کېدو سبب شي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي دی چې د شمالي کوریا د هر اقدام په مقابل کې به څو چنده زیات ځواب ورکړ شي، او دا چې دغه هیواد به هر هغه جګړه وبایلي چې پایلې هغوی کوي. جیم میټس په لامه کې همدارنګه ویلي دي په داس حال کې چې امریکا د شمالي کوریا د ستونزو لپاره د ډیپلوماتیک حل لارې چارې لټوي، خو تر څنګ دا هم ویلي دي چې د امریکا او متحدینو د ګډ نظامي قوت په شان بل قوت د ځمکې پر سر نشته. د فرانسې جمهور رئیس ایمانیول ماکرون د هیواد امنیتي ځواکونه ستایلی دي چې هغه بریدګر یې په ډېرې چټکۍ سره ونیوه چې په پاریس کې یې په عسکرو موټر خېژولی وه. په دې برید کې شپږ عسکر ژوبل شوي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې مشکوک شخص ولې عسکر په موټر وهلی دي. د فرانسې جمهور رئیس په ټول هیواد کې په خلکو غږ کړی چې بیدار دي ووسي. څارنوالان وایي مشکوک شخص قصدن عسکر په موټر وهلي. برید کوونکی د پیښې نه وروسته تښتېدلی و چې یو ساعت وروسته پولیسو ونیوه او په ډزو کې ژوبل شوی هم دی. هغه اوس په روغتون کې ده. او دا هم د افغانستان دوه لنډ خبرونه. د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې نږدې 2 میلیونه افغانان د مختلف هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران او پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا په روان لمریز کال کې تر دې مهاله نږدې 318,000 افغان مهاجرین د پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي، او لا هم دا لړۍ روانه ده. یو لسکلن افغان ماشوم انځورګر چې د انځورونو لمړنۍ ننداره یې په بلګراد کې وشوله وایي غواړي ټولې راټولې شوې پیسې د سربیا د یو ماشوم په درملنې مصرف کړي. دغه لسکلن افغان ماشوم چې فرهاد نوري نومیږي او په سربیا کې مهاجر دی، په انځورګرۍ کې دومره مخکې دی چې د وړوکي پیکاسو لقب ګټلی. پیکاسو د نړۍ مشهور انځورګر او مجسمه جوړوونکی و. فرهاد نوري خپل انځورونه د مهاجرینو په یو کمپ کې نندارې ته وړاندې کړل. اته میاشتې کېږي چې فرهاد د خپلو دوه کشرانو ورونو او مور او پلار سره په دې کمپ کې ژوند کوي. د اندونیزیا ولس ادبا چې د سوریې په شمال کې د راقې په ښار کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې سره یو ځای شي ول، پرون بیرته د اندونیزیا استازو ته وسپارل شول. د کوردانو یو چارواکي عمر اولوش ای پی خبری ایجنس ویلي دي چې دغه ولس کسان میرمنې، ماشومان او سړي وه. اولوش وایي چې نیول شوي کسان یې د عراق او سوریې په سرحدي سیمو کې د اندونیزیا چارواکو ته وسپارل. ښاغلی اولوش وایي د دغه کسانو د پخوانه غوښتل چې بیرته دی هیواد ته وسپارل شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ځینو افغان پناهغوښتونکو بیرته لیږلو ته به دوام ورکړي، ځکه چې د افغانستان جګړه ټولو ملکي وګړو ته خطر نه پېښوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارتن شیفر د چهارشنبه په ورځ وویل چې دغه خطر د ملیت، جنسیت او سکونت په شمول څو عوامل لري. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویاند یوهانس دمرود بیا ویلي دي چې هیواد به هغه افغان مهاجر بیرته وباسي چې د جرمنی امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي، جرمنی کړی وي او د خپل هویت له څرګندولو نه یې په پرله پسې ډول انکار کړی وي. د جرمنی چارواکو دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې اروپایي هیوادونو د مهاجرینو د شمیر د زیاتېدو له امله یو ځل بیا خپلې پولې کلکې تړلې دي. د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وایي قاچاقبرانو د سومالی او ایریتریا 50 پنغښتون کې قصدن په اوبو کې ډوب کړی دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي قاچاقبرانو د یمن په ساحل کې په زور دغه پنغښتون کې په کښتیو کې کینولي ول چې وروسته ډوب امړه شول. آی او ایم د قاچاقبرانو دا کار غیر انساني او ټکان ورکوونکی ګڼي. ترنډونکو د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو اوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د نه ماتیدونکو لوبو په نوم د اولسو متحدو هیوادونو د پخوانیو معیوبو پوځیانو او سرتیرو ترمنځ د کاناډا په تورنټو کې د لوبو مشال پرون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په ارکی روشانه سو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل جګړه پر افغانانو تپل سوې او افغانانو د خپلو نړیوالو دوستانو سره د خپلې خپلواکۍ لپاره خپل زرګونه بچان قربانی کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلې.
د نه ماتیدونکو لوبو په نوم د ولس هیوادونو د پخوانیو معیوبو پوځیانو او سرتیرو ترمنځ د کاناډا په تورنټو کې د بلې عیسوي میاشتې په وروستیو کې د لوبو د مشال د روښانه کولو په غونډه کې چې د چهارشنبې د ورځې په مازدیګر پارک کې جوړه شوې وه، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني سربیره په افغانستان کې د ناتو د کاتب ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن، په کابل کې د کاناډا سفیر او د نه ماتیدونکو لوبو اجرایي رئیس مایکل برنس او د افغان حکومت یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی و. جمهور رئیس غنی دی غونډې ته په وینا کې ویل چې جګړه پر افغانانو تپل شوې او افغانانو د خپلو نړیوالو ملاتړو سره یو ځای د ازادۍ لپاره خپل زرګونه بچیان قرباني کړي او په زرګونو نور د ازادۍ په جګړه کې ټپیان شوي دي. جمهور رئیس غنی ویل موږ د یو داسې جګړې په منځ کې راګیر شوي یو چې موږ نه ده پیل کړي او موږ نه ده رابللي، بلکې پر موږ باندې تپل شوې ده. جمهور رئیس غنی د برتانیا د شاهزاده هیلي څخه هم د دې لوبو د تنظیمولو له امله مننه وکړه. جمهور رئیس غنی د دې لوبو افغان ګډون کوونکو ته په وینا کې ویل چې که افغان لوبغاړي د هر ډول پیلو سره بیرته وطن ته راستانه شي هغوی قهرمانان.
یو نمونه دی ویار او افتخار ده. تاسې یو مقدس مقصد لپاره چې د افغانستان آزادی ده او د دنیا امنیت ده ځان وقف کړ. هر یو هم موږ ته د اتل حیثیت لري، هر یو هم ما ته خاصتا د سترګو تور حیثیت لري.
د نه ماتیدونکو لوبو د مشال د روښانه کولو وړاندې دې غونډې ته د ناتو کاتب ملاتړ د ماموریت قمندان جان نیکلسن، په کابل کې د کاناډا سفیر کینیټ نیوپیل او د نه ماتیدونکو لوبو اجرایي رئیس مایکل برنس هم ویناوې وکړې. دغو وینا کوونکو د جګړو په ډګر کې د افغان امنیتي ځواکونو مېړانه وستایله او وویل چې د افغان پوځ معیوبو منصوبینو د دغه هیواد د خلکو د ښه ژوند او سوکالۍ لپاره قربانۍ ورکړې دي. دغه سیالۍ چې د سپتمبر د میاشتې له 3 څخه د سپتمبر د میاشتې تر 10 پورې به د کاناډا د تورنټو په ښار کې ترسره شي، د ولس هیوادونو د پوس 550 معیوب شوي پخواني منصوبین برخه اخلي او هغوی به په 12 ډوله سپورتي برخو کې یو بل سره مقابله وکړي. د دغو لوبو هدف په جګړو کې د زخمي شوو سرتیرو قرباني ته درناوی څرګندول ښودل شوي دي. د افغان پوس او پخواني منصوبین به هم په دې لوبو کې برخه واخلي. په کابل کې د نه ماتیدونکو لوبو مشال د احمدشاه عظیمي او دغه د کورنۍ د غړو لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ارګ ته راوستل شو. ټاکل شوي چې د کابل وروسته به دا مشال په دې لوبو کې شامل هیوادو ته هم ولېږدول شي. تیر کال د مې په میاشت کې برتنوي شاهزاده هیلي تورنټو د دغه لوبو د قربا خار په توګه اعلان کړ. سکل د تورنټو د لوبو سفیر ماستر کوپرول جینکنټ دی. ښاغلی جینکنټ په 2013 کال کې په افغانستان کې د مین په 14 کې خپلې پخې لاس ورکړې دي. هغه نننې غونډې ته ویل چې افغانستان ته روغ رمټ راغلی و، خو له دغه هیواد څخه د ټپونو سره بیرته خپل هیواد ته ستون شوی و. هغه ویل له افغانستان څخه یو نوی سفر پیل کړ او اوس تورنټو د لوبو سفیر په توګه دغه لوبې تنظیموي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي په تیرو شاوخوا درو کلونو کې نږدې 2 میلیونه افغانان له مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راستانه سوي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا په روان لمریز کال کې تر دې مهاله نږدې 318,000 افغان مهاجرین له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه سوي او لا هم دا لړۍ دوام لري. په دې باره کې پام وکړئ د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو وزارت چارواکي وایي له 2015 کال راهیسې نږدې 2 میلیونه افغان مهاجرین له مختلفو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د مهاجرینو او راستنیدونکو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کډوالۍ او رسنیو علمي کنفرانس ته وینا کوله وویل له دې شمېرې نږدې 318,000 افغان کډوال په روان لمریز کال کې له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه ویل په 2014 کال کې 14,000، په 2015 کال کې 415,000، په 2016 کال کې 1,120,000 کسان موږ راستنیدونکي درلودل، یعنې په مجموع کې د ملي یووالي د حکومت په 2-3 کلونو کې مو له 1.6 میلیونو څخه زیات راستنیدونکي درلودل، او په روان کال کې موږ تر اوسه 318,903 کسه له خپلو 2 ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه راستنیدونکي لرو. د ښاغلي بلخي پر وینا افغان حکومت له ټولو هغو هیوادونو سره چې پکې افغان مهاجرین له حقوقي ستونزو سره مخ دي په مذاکراتو بوخت دی تر څو د افغان مهاجرینو ستونزې لرې او په باعزته توګه افغانستان ته د هغوی د راستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. ښاغلي بلخي دغه راز وویل چې له اروپایي هیوادونو څخه په زور او جبر د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې له شاوخوا لسو اروپایي هیوادونو سره د افغان حکومت د مذاکراتو په نتیجه کې مثبت بدلون راغلی دی. هغه ویل له جرمني څخه د 80,000 کسانو پر ځای موږ یوازې 80 کسه ډیپورټي درلودل له ټولو اروپایي هیوادونو څخه، یعنې له هغو لسو هیوادونو څخه چې موږ ورسره تفاهم نامې او اعلامې لرو موږ 1,580 کسه ډیپورټي درلودل. دا د هغه ګډ مدیریت نتیجه وه چې موږ له اروپایي هیوادونو سره درلوده او بریالي شو چې د ډیپورټي بحران کنټرول کړو. د کډوالۍ او رسنیو علمي کنفرانس د یوې ورځې لپاره د افغانستان د سولې رسنۍ او ښې حکومتوالۍ د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و، او پکې افغان حکومت او د رسنیو استازو د مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړ. په دې کنفرانس کې ښاغلي بلخي د مهاجرت د مخنیوي په برخه کې د رسنیو پر اغیزمن رول ټینګار وکړ او له رسنیو څخه یې وغوښتل چې د تازه مهاجرتونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت وکړي. د افغانستان د سولې رسنۍ او ښې حکومتوالۍ د انسټیټیوټ رئیس احمد کومیل وویل حکومت او رسنۍ د ګډو همکاریو او تبلیغاتو له لارې کولی شي چې لږ تر لږه د تازه مهاجرتونو مخه ونیسي. هغه ویل موږ وړاندیز کوو که یوه ګډه کاري کمیټه د مهاجرینو وزارت، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، د سولې او رسنیو انسټیټیوټ او د رسنیو بنسټونو ترمنځ جوړه شي چې په دې کمیټه کې پر سناریوګانو، کانسپټونو او بودیجې باندې بحث او کار وشي تر څو هم رسنۍ ترې ګټه پورته کړي او له اقتصادي ستونزو څخه رابهر شي او هم د خلکو لپاره یوه ښه اطلاع رسونه وشي. افغانستان له سوریه وروسته دویم هیواد ده چې د نړۍ په کچه زیات مهاجرین لري. افغان حکومت او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د مهاجرت ستونزې ته د حل یوه دائمي لاره ولټوي. په همدې موخه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرینو له استازو سره په وروستۍ کتنه کې ټینګار کړی چې باید د مهاجرت مسلې ته د پای ټکی کېښودل شي او له هغوی څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې د یوې اغیزمنې پالیسۍ د جوړولو لپاره افغان حکومت ته وخت ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
د ننګرهار په ولایت کې سوداګر وایي چې حکومت یې باید د امنیتي خوندیتوب لپاره هڅې وکړي ځکه هدف یې وژنې زیاتې سوې او په تیره لنډه موده کې 3 سوداګر وسلوالو کسانو وژلي دي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
ننګرهار کې سوداګر وایي له امنیتي اړخه خوندي نه دي او نه هم حکومت د امنیت ټینګښ او ناقانونیو په مخنیوي کې جدي کار کړی دی. په ختیځ کې د قالین اوبدونکو د اتحادیې مشر ضیاء الرحمن ضیاء وایي د جلال آباد ښار دننه د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت او هدفي وژنو ډیروالی پانګوال خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
دولت تر چتر لاندې د ښار په منځ کې دوی ذهنونه خرابوي او عامه امنیت خرابوي. دا قاتلین باید ونیول شي. دولت نم خواهش دا ده چې په ټولو عرصو کې امنیت ته جدي توجه وکړي.
ډیر شمیر نور سوداګر وایي د نامنیو له کبله ژوند تریخ شوی او وسلوال له حکومتي یونیفورم نه په استفادې ځانونو ته ګواښ کړي. د صرافانو د اتحادی مرستیال اجی غلجی وی وسلوال کسان لشتمنو او سوداګرو نه د پیسو شکولو پسې وسلې په لاس د تورو شیشو موټرو کې ګرځي.
ټول هغه خلکو ته چاوی او یو بنز رپی لري یا دارایی لري دا یو سرخوبې د چتا کې دي شي چې دولت نه دی یو دغه کارتونه واخلي جالي دي ځان ته جوړ کی یا فرض مثال دغه مفورم په بازار کې واخلي لې شي د شاملو کې چې یو سړی په تختی په موټر باندې په لټور لګولې وي شیشې تورې وي.
سوداګر د ننګرهار له ولایتي ادارې غواړي چې د امنیتي خوندیتوب لپاره لاس په کار شي او د تجارتي چارو ډاډمن چاپیریال ورته برابر کړي. دوی وایي په تیره لنډه موده کې درې سوداګر وژل شوي او تر لسو نورو قضیو کې د پیسو ترلاسه کولو لپاره د کورنۍ غړي تښتول شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل محمد ناصر کاموال پر حکومتي مسؤلینو غږ کوي چې د سوداګرو امنیت ته دې پام زیات کړي ځکه د پانګوالو پر فعالیت او روزګار بد تاثیر کولی شي.
ننګرهار په عمومي وضعیت او بیا په ځانګړي ډول د ښار وضعیت زموږ شتمن یا ملي سوداګر چې دي دوی د یو شمېر تهدیدونو سره مخامخ دي. سمو د وړاندې موږ تاسو ولیدل چې دوی په دوکان کې په دوی باندې حمله وشوه.
خو د ننګرهار د والي ویانت او الله خوګیاڼې وایي ولایتي ادارې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي.
پانګوالو سوداګرو او هغه څوک چې کاروبار کوي په دې ولایت کې هغوی ته یوه ځانګړې پاملرنه کوي. دوی سره منظمې ناستې ترسره شوې دي، د دوی ستونزې اورېدل شوې دي او د ستونزو په حل کې عملي اقدامات تر ډېره کچه پورې شوي دي.
سوداګرو سره د خپل سرساتنې اندېښنې داسې مهال زیاتې شوې چې اوس د ناامن ولسوالیو راوروسته جلال آباد ښار کې هم خلک د خوندیتوب احساس نه کوي او په رڼا ورځ د ښار په منځ کې خلک وژل کېږي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایې په دغه هیواد کې د کاروبار وضعیت تر صفر لاندې دی. د دغه خونې چارواکي د جی آی زیډ موسسې په مرسته د 2018 کال په دوهمه درو میاشتو کې د کاروبار د وضعیت په اړه د یوې سروې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل د افغانستان د کاروبار په وضعیت کې د تیر ایسوي کال په موده کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا د افغانستان د کاروبار وضعیت مثبت ارزوي. په دې باره کې نور تفصیل د خبریالي لیمې نیازی په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د جی آی زیډ موسسې په مرسته په کابل، کندهار، هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د روان سوي کال د اپریل، می او جون میاشتو کې د افغانستان د خصوصي سکتور د تولید، صنعت، ساختماني چارو، زراعت او خدماتو برخه کې دغه هیواد کې د کاروبار د وضعیت په اړه سروې کړې ده. د دغه خونې د عامل هیئت مشر عتیقالله نصرت د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا سروې چې څه باندې 200 شرکتونو پکې برخه درلوده ښیي چې لا هم د افغانستان د کاروبار وضعیت تر صفر لاندې دی. د هغه پر وینا په دې سروې کې لیدل کېږي چې د 2018 کال د کاروبار په وضعیت کې د لومړیو دریو میاشتو په پرتله په دویمو دریو میاشتو کې ښهوالی راغلی دی چې له منفي 9 څخه منفي 6% ته رسېدلی دی، خو د تېرې سوي کال د ورته وخت په پرتله پکې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
شرایط عمومي کاروبار سال گذشته منفی 6
د کاروبار عمومي شرایط منفی 6 وو او اوس هم منفی 6 دی، یعنی هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی او د کاروبار عمومي شرایط اوس هیلمن نه ښکاري. موږ په سروې کې پوښتو اوس هم خصوصي سکتور د اندېښنه لري چې که روان وضعیت او سیاسي بې ثباتي ادامه ولري دوی به دا خطر ونه مني چې په خپلو پیسو د چیرته پانګونه وکړي.
دغه سروې پر اساس په ننګرهار ولایت کې د کاروبار په وضعیت کې ښهوالی لیدل کېږي، خو په کابل، بلخ، هرات او کندهار ولایتونو کې د کاروبار وضعیت یا هیڅ بدل شوی نه دی او یا هم لا پسې خراب شوی دی. همدارنګه د زراعت سکتور کې هم د ډیرو حاصلاتو له امله ښهوالی راغلی دی، خو په نورو سکتورونو لکه ساختمان، تولید، صنعت او تجارت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او یا هم وضعیت له پخوا بدتر شوی دی. همدارنګه د ستونزو په برخه کې 80% ځواب ورکوونکو اصلي لامل نامنی ګڼلی ده. پاتې نورو 15% عرضه او تقاضا، 8% په قوانینو کې ستونزې او 10% نورو د زیربنا نشتون د خصوصي سکتور د کاروبار د وضعیت د خرابوالي اصلي لامل ګڼلی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا وایي دوی هیله مندي چې په راتلونکو کلونو کې د افغانستان د کاروبار وضعیت ښه شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې په راتلونکو کلونو کې به افغان حکومت د غالیو پارکونه جوړ کړي او همدارنګه د کارموندنې لپاره به یو شمېر پروګرامونه عملي کړي چې خپله به د کاروبار په وضعیت کې ښهوالی راولي.
د
2014 کال په پرتله په 2018 کال کې زموږ اقتصادي وده 2% وه. دا د دې ښکارندوی کوي چې کاروبار، کارموندنې او اقتصادي وضعیت د ورځو په تیریدو سره مخ په ښه روان دی.
خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا د پانګونې نشتوالی او د برېښنا او زیربنا کموالی د کاروبار د وضعیت د خرابېدو اصلي لاملونه ګڼي. د اقتصاد او تجارت پخوانی وزیر امین فرهنګ امریکا غږ آشنا ته وویل
که پانګونه نه وي طبیعي ده چې د استخدام سطح نه یوازې چې پورته نه ځي بلکې په خپل ثابت حالت کې هم نه پاتې کیږي. له افغانستانه د سرمایو تیښته د زیربناوو او برق نشتون د هغو پروژو او فابریکو لپاره چې خلکو ته کار پیدا شي او د استخدام سطح لوړه شي.
د یو شمېر اقتصادي کارپوهانو په باور د کاروبار د وضعیت خرابېدل د دې لامل کیږي چې وړو او متوسطو شرکتونو ته زیان ورسیږي چې له امله یې د استخدام پروسه زیانمن او د وزګارتیا کچه لوړه شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په افغانستان کې د پولیو شپږمه پیښه ثبت شوې ده. د ګوزن دغه تازه پیښه په جنوبي ولایت زابل کې منځته راغلې. خبریال عزالله پوپل په دې هکله له کندهار رپورټ لري.
د زابل روغتیایي مسؤلین وایي چې له کندهار او کابل څخه د عامې روغتیا وزارت پلاوی سیمې ته ورغلي او د ولسوالۍ نورې برخې هم تر څېړنې لاندې نیسي. ګوزن وهلی کوچنی 4 کلن هلک دی او د کلات په شمال 80 کیلومتری کې د ارغنده ولسوالۍ د زیارت د کلي اوسیدونکی دی. د جنوبي حوزې د پولیو په وړاندې د بیړني عملیاتي مرکزیا ایووسی مشر ډاکټر عبدالرشید الکوزی آشنا رادیو ته د پولیو د نوي پیښې په اړه داسې وویل.
ماشوم دی اته څلوېښتو میاشتو دی، محمد نمیږي، اوو ډوزې واکسین اخیستې دي. ساحه تقریبا 90% څخه کمپاین کوریج لري او ساحه کې واکسین کیږي، واکسین شوی دی. خاص کمپاین د دې کې سپاره په سپتمبر په 11 باندې بیا لرو.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د ګوزن وهلي ماشوم د پولیو ویروس تړاو د ډیورنډ پولي پاکستاني لور ته د چمن شارګوټي د کلای او دلا د سیمې سره دی. د زابل د ارغنده ولسوالۍ ډیری برخې له دولتي حاکمیت څخه د باندې دي، خو د عامې روغتیا د رئیس په وینا چې د واکسین کمپاینونه پکې عملي شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د ګوزن نوې پیښه د اندېښنې وړ ده. نوموړي زیاته کړه چې د پولیو کمپاینونه په ارغنده ولسوالۍ کې عملي شوي، خو اوس د پولیو پروګرام غړي تیاری نیسي چې په سیمه کې د ماشومانو د وقایې لپاره نوي ګامونه واخلي.
پولیو ویروس د اوسنۍ سرکولیشن یا خپرېدل په جنوب په حوزه کې جریان لري. د تشخیص پر خطر اډال هر وخت چې د پیښې رامنځته کېږي هلته د پولیو کمپاین ته لاره شوي کېږي تر څو هغه ویروس نورو ماشومانو ته خپور نه شي.
د سر میلادي کال د پیل راهیسې د ګوزن تر ټولو زیاتې پیښې په جنوبي ولایتونو کې رامنځته شوې دي. تر زابل مخکې د ګوزن دوی مثبتې پیښې د دې ولایت په گاوند کندهار، دوی په هلمند او یو پیښه هم په کندوز ولایت کې سب شوې ده.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په خوست کې حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د پولیسو د سواد زده کړې پروګرام ته پراختیا ورکړي. په خوست کې څه باندې 200 پولیس د سواد زده کړې له پروګرامه فارغ شوي او شاوخوا 1500 نور په زده کړو بوخت دي. نور حال د ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
افغانستان لپاره خدمت کوم.
پولیس عبدالولی په هغو مراسمو کې د لیکلوست د زده کړې تصدیق پاڼه ترلاسه کړله چې له دغه پروګرام څخه د سلګونو پولیسو د فراغت په ویاړ جوړ دولتي او ولسي خلکو پکې ګډون کړی و. عبدالولی په دغه پروګرام کې 3 کاله لیک لوست وکړ. دای د پولیسو لیکو ته تر راتلو د مخه په لیک لوست نه پوهېده، خو اوس یې دومره څه زده کړي چې خپل مشکلات پرې حل کولی شي.
الحمدلله اوس دریم سمنه فارغ شو او نور انشاءالله دوام لري دا پروګرام شپږم پورې. او زیات مشکل مال شوی دي، بل چې په خونه کې مشکل سبب چې مخامخ شو، بل چې د محتاج پښتنه به کولای چې موږ دا وخت چې موږ څه وکړو ان تر دې چې خپل مکتوم به وشه بنه بل شي بتنه انتقال والو، بل چې سم ځدان وو.
د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت چې د سوازده کړې له پروګرام څخه د پولیسو د فراغت یاد غونډې ته خبرې کولې، او ویل چې په دغه 3 کلن پروګرام کې 213 تنه پولیس روزل شوي دي. پاسوال فیض الله غیر زیاته کړه هڅه یې داله چې پر دغه پروګرام سربیره د پولیسو لیکو ته د جلب جذب پر مهال هغو کسانو ته لومړیتوب ورکړي چې له مخکې لیک لوست زده وي.
د پولیسو مسؤلیت، د پولیسو وظایف نهایتا زیات دي، نهایتا مسؤلیت لري. یعنی دا په دې معنا نه چې یو څوک دریشي وغوندي او دای پولیس شو په هیڅ وجه، هغه څوک چې سروکاري شپه ورځ د خلکو سره دی، شپه ورځ په ټولو مسایلو کې د خلکو سره شریک دی، هغه څوک دی پولیس دی، مګر هم دی یا سواد نه لري یا کم سواد دی.
بې سوادي د افغان پولیسو له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. له همدې کبله پولیس سربیره پر دې چې په خپلو دندو کې له ستونزو سره مخامخ دي، په ځینو مواردو کې د ټولنې له وګړو سره په ناسم چلند هم تورنیږي. د دې ولایت مدني فعال سیف الله خوستی وایي که د پولیسو لیک لوست دا وي په خپلو چارو ښه پوهیږي او خپله دنده له هر اړخه په سمه توګه ترسره کولی شي.
چې هر کله پولیس باسواد شي، دوی بیا کولی شي چې د افغانستان قوانین او د دوی د پولیسو دپاره کوم اصول او مقررات چې ټاکل شوي دي هغه بیا بیا له ځان سره ولولي. دا پخپله د دې تاثیر کولی شي چې دوی سره تر ډیره وخته پورې په ذهن کې پاتې شي هغه کوم اخلاق کوم اصول د پولیسو دپاره چې ټاکل شوي دي هغه رعایت کې، ځکه د دوی زده کړې کمی دي په هغې وخت کې چې کوم اصول او مقررات دوی ته ښودل کیږي ممکن له یاده یې ووځي.
په خوست کې د پولیسو ریسیو زده کړې یاد پروګرام په کال 2014 میلادي کې د جرمني هیواد په مرسته د جی آی زیډ موسې په همکارۍ پیل شوی او تر اوسه پکې 438 تنه پولیس روزل شوي. د مسؤلینو په وینا دا مهال 1522 تنه نور پولیس چې 14 خزینه دي د سواد پر زده کړې بوخت دي. د دې پروګرام ښوونیز نصاب له لومړي ټولګي پیلېږي او تر شپږم ټولګي دوام کوي.
افغانستان لپاره خدمت کوم.
ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
درنو اوریدونکو، د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي چې اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني مهاجرو د مخنیولو لپاره یې د خپلو پولو څارنه زیاته کړې ده. موږ په دې باره کې په المان کې د مهاجرو دپاره د کلتوري مشاور صدیق الله فدایي سره په دې هکله مرکه کړې او لومړی مو دا پوښتنه ځینې کړې چې آیا د اتریش د کورنیو چارو د وزیر دا کار به د غیر قانوني مهاجرو په تګ راتګ باندې څه تاثیر وکړي. هغه وویل
وو دا څو کاله مخکې چې دغه لارې خلاصې وي او دلته د مهاجرونو سیل ډېر را زیات شولو، نو بیا اروپایي ټولنې د ترکانو سره یو قرارداد وکړلو چې هغوی به خپل سرحدونه بندوي او خلک به یونان ته او یونانه به یوروپ ته نه راځي. نو هغه قرارداد تر زیات اندازې پورې تاثیرات کړي دي، لیکن اوس چې دی د بلې لارې نه چې د مدیترانې د بحیرې د لارې نه د لیبیا د لارې نه د افریقا خلک چې دی په ډیر زیات هغه باندې کوشش کوي چې ځان اروپایي هیوادو ته ورسوي او د جنګ او د جګړې نه ځان امن ځایو ته ورسوي. نو دوی دپاره دا په یوروپ کې دغه یو غټ مشکل دی چې دوی اوس غواړي چې د مهاجرینو راتګ په قانوني توګه باندې یعنی د کنټرول لاندې ونیسي او ونشي کولی چې په غیر قانوني توګه باندې خلک اتریش، اروپا او یا نور هیوادو ته داخل شي. نو چې دا به تر څه اندازې پورې مؤثر یي یا به نه یي، دا به نو آینده ورځې او میاشتې وښیي. اوس دوی چې دی اتریش چې دی د ایټالیې په سرحد کې اوس څارنه زیاته کړې ده خپلو سرحدي قواوو باندې او حتی دې ته حاضر شوي دي چې په دې مسایلو کې حتی د عسکري قوتونو هم کار واخلي.
بله بله بله. محترم صدیق الله فدایی صاحب، پخوا د مهاجرو په باره کې ډېر بحثونه کېدله او اوس دا بحثونه څنګه دي؟ یعنی د پخوا په شان دي؟
نه، د پخوا په شان نه دي. دلته لږ وضع څه آرامه ده په جرمني کې او چون خلک د انتخاباتو په مسایلو کې مصروف دي او نه غواړي چې دغه مسله په انتخاباتي کشمکشو کې ډېره یاده شي، نو اوس چې دی وضع ډېره آرامه ده او بحثونه زیات نه کېږي او خلک دغه 24 سپتمبر باندې په انتخاباتي کمپاینو باندې مصروف دي او د افغانانو مسایلم تر انتخاباتو پورې او تر دې پورې چې د دولت تصمیم ونیسي وس د مسایلو ته هیڅ هغه نه ورکوي، یعنی وخت نه لري او وزګار نه دي دې مسایلو ته چې په دې مسایلو کې غټ غټ تصمیمونه ونیسي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.